د سپین خبريارو کرا سره خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنظرانه یوسف یم، تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په پاتې شو پوځي وسایلو او تجهیزاتو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه پوځي سازمان آلاتو شتون دغه هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 19 په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دغه هیواد باندې د طالبانو د بیا وکمل دروسته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ټلی په ګډون ټیرورستي ډلې د دغو پوځي وسایلونه په ټیرورستي بریدونو کې کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د غهواد د ځواکونو د وتلو په پایله کې پاتې شوې دي، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره د جوړې اندېښنې یو مسله ده. شفقت علي خان ویلي چې دغه پوځي وسایلو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ډلې په ګډون د ټیرورستي ډلو د لاسرسي مسله یې په پرله پسې ډول د طالبانو د چارواکو سره شریکه کړې ده. د ډلیز امنیت د ترون سازمان عمومي منشي یمان کلی تاسما ګمتوب ویلي دي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت ټینګېدل نه یوازې د دوشنبې لپاره مهم دي، بلکې د ډلیز امنیت د ترون د سازمان غړو هیوادونو امنیت لپاره هم مهم دي. د روسیې د تاس خبري ایجنس د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 19 د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره او د ډلیز امنیت د ترون سازمان د عمومي منشي یمان کلی تاسما ګوفتوب ترمنځ د کتنې پاړه په یو رپورت کې ویلي چې دغه سازمان لخوا د تاجکستان د سرحد د ټینګي دوپ بنځکلن پلان باندې کار پیل شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه بلل کیږي چې لا هم پکې د ګذر وایرس ژوندې دي او ماشومان پرېښته کیږي. حنان بلخي په شرقي مدیترانې کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي. په سویډن کې د قرآن نسخو ته ورچونکو کست دغه هیواد پایتخت سټاکهوم ته سیرمه په ډز وجل شوی دی. څارنوالانو د پنجشنبې په ورځ جنوري 30 وویل چې د پیښې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په 2023 کال کې د سلوان مومیکا لخوا د قرآن سوزولو پیښو په اسلامي نړۍ کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. څارنوال راسموس مان وویل موږ د تحقیقاتو په ابتدایي پړاو کې یو، ډېر معلومات راټول شوي، 15 کسان په پیښې کې د لاس درلو پر تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر د پنځشنبې په ورځ جنوري 30 د غړو هیوادونو غوښتل چې د 2025 کال لپاره 1500 میلیون ډالر بودیجه برابر کړي تر څو دغه شورا وکولې شي د سوریه، سودان او نړۍ په نورو برخو کې د بشري حقوقو د سرغړونو سیړون ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکو که دا مالی ملاتړ چمتو نشي د ګڼو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کلونو راهیسې د بودیجې د کمښت سره مخته او داسې اندېښنه شته چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د بهرنۍ مرستې کمیدل به دا ستونزه لا پسې زیاته کړي. د 2025 لپاره غوښتل شوی مالي ملاتړ د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د رسمي بودیجې جلا دی، ځکه چې دغه بودیجه د شورا ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی. د پاکستان پوځ د پنځشنبې په ورځ جنوري 30 په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریسو په یو پټنځای باندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه امنیتي پرسنل او شپږ یاغیان وژل شوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د ترګرۍ د ګواښ د له منځه وړلو په عملیاتو کې د پاکستان د پوځ یو جګړن وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وویل د عملیاتو په ترڅ کې پوځ له خوارجو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې شپږ ووژل شول. د پاکستان پوځ تل د حکومت مخالف افراطیان په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د خوارجو په نوم یادوي. او د متحده ایالاتو د هوایي چلند مقامات او سپین ماڼۍ وایي چې یو داخلي مسافرونکي الوتکه د پایتخت واشنگټن ډي سي د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې د یوې پوځي الوتکې سره جنګېدلې او د پټامک په سیند کې غورځېدلې ده. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبې د شپې د 9 بجو په شاوخوا کې شوې او د لسګونو کسانو د مړینې یره پکې ښودل شوې ده. په امریکا کې دغه مسافرونکي الوتکې او پوځي هلیکاپټر ټکر خای چې د وښ پېتو کسانو نه پکې یو هم ژوندې نوي پاتې شوی. د امریکا هوایی شرکت تایید کړی چې د کانزاس ایالت نه پایتخت واشنگټن ته پراتونکو الوتکې کې شپېته مسافر او سلور عمل ناستو. د امریکا پوځ هم وایي چې په سرخی الوتکې کې 3 تنه سپاره وو. داسې ښایي چې په دغو ټولو کې یو هم ژوندې نوي پاتې شوی. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مود امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځي وسایلو او تجهیزاتو پښتون اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو پوځي تجهیزاتو شتون د یاد هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره سوی دی. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وین شفقت علی خان په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنیدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوی دی، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب د پاره د ژورې اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعاوې رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي.
سلاح‌های بجا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خویاش میرنو شنون که در پاکستان سرگندون تا در شک پسترگ گوری
او سیده دوی تشویشون لری چې په افغانستان کې کوم سلاوی چې د غربي نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معاملې کې خرج شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوري تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19مه په واشنگټن ډي سي کې د خپل راټول شویو زرګونو پلاویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دښمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رند څېړنیز بنسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپله ترامپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزات غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندې.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پا پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد ته چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور له مخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامي وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ترې کار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دران د ترنیز بنسټ تړونکو جس کیمبل په افغانستان کې د امریکایي بندیانو او د نظامی تجهیزاتو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې توندې بولې. نوموړي د امریکا ژغ سره په مرکه کې زیاته کړې که روسیه او چین له طالبانو سره اړیکې زیاتې کړي، شایي امریکا نوره هم ښکېله سي. د ښاغلي کیمبل څخه لومړی دا پوښتل شوې چې په افغانستان کې د امریکایي برمتسو مسأله واشنگټن ته څومره مهمه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداري ورکړه او ویل ک د هغه شمیر څخه چې راپور ورکړ شوی طالبان ډیر امریکایان برمته کړی وي، نو واشنگټن به د طالبانو پر مشرانو اعلانونه ولګوي. وړم دا پوښتم چې د برمته شویو مسله د واشنگټن لپاره څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
فکر کوم په لویه کې د حکومت په لومړی ورځو کې د سیاسي اعتبار د ترلاسه کېدو لپاره دا غوره لار ده چې له هر ځای څخه برمته شوي کور ته ستنه کړی شي. موږ دا د غزې سره په اړیکو کې وینو او اوس تر یوې کچې د افغانستان په تړاو چیرې چې روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپلو لومړیو توندو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د آزادېدو غوښتنه وکړه. دا چې دا به په لویه کې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره څه نتیجه ولري په کار ده چې ولیدل شي. البته په وروستیو کې خپله د ولسمشر ټرمپ لخوا یو شمېر نورې نښې هم ولیدل شوې چې افغانستان ممکن د افکارو په ځای د لومړیتوبونو په لیست کې وي. له طالبان څخه د هغه وروستۍ غوښتنه چې طالبان دې هغه وسلې ستنې کړي چې د 2001 کال څخه پاتې دي او بیا له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د بندیدو ګواښ وکړ. هغه مرسته چې مستقیما طالبان ته نه بلکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لاري لګول کیږي.
که موږ تر اوسه د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت په سیاست نه پوهیږو، ستاسو په نظر د امریکا په نوي حکومت کې د افغانستان په تړاو په سیاستونو کې د کومو تغیراتو اټکل کیږي؟
I think for the time being it's going to be focused on very specific
فکر کوم حکومت به د اوس لپاره په یو شپه هغه مشخص برخو ډیر تمرکز وکړي چې ورته مهم دي. یوازې د دوو د پاتې برمتشو آزادیدل نه دي، ډیر نور کسان هم طالبان لخوا نیول شوی او زه فکر کوم چې نور مسائل په افغانستان کې د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په نسبت مهم دي. تر دې حقوا او تر کومه ځای چې له افغانستان څخه متحد لتون ته قریب الوقوع ملي امنیتي ګواښ نه وي، نو دا به په نږدې وختونو کې د امریکا په پالیسۍ کې د عاجل تمرکز وړ مورد نه وي.
د لوړې تر مراسمو وروسته طالبانو د دوهې د تړون په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د قاطعیت ملاتړ وکړ او ویل چې د امریکا د سیاست د تغییر توقع لري. د طالبانو سره به د اړیکو د بدلېدو په اړه د امریکا او واشنگټن شرایط څه وي ستاسو په نظر؟
Well I think as I said it remains hard to see
فکر کوم د اوس لپاره دا سخت ده او دا به په زړه پورې وي چې پوه شو چې د امریکا په پالیسۍ کې د تغییر په اړه طالبان ته څه اشاره کوي. په لوی تصویر کې فکر کوم هغوی زیاتو رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو ته اشاره کوي او یا هم په اوس مهال کې تعامل ته. خوز ما په ان حکومت لهجه چې خپل ټرمپ او یا هم د بهرنی چارو وزیر روبیو غږیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندې ښه د اوس لپاره په کار ده چې ولیدل شي. خو زه په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې د پام وړ تحول نه وینم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه راپورونه موجود دي. فکر کوي چې دغه وضعیت به د امریکا په سیاست کې د تغییر لامل شي یا دغه وضعیت به د امریکا سیاست بدل کړي؟
Well, I think the status quo right now is that the Taliban either
فکر کوم اوسنۍ وضعیت داس دی چې طالبانو د خپل پریکنده هڅو لاري او یا هم د خ چانس له امله تولیدل چې د افغانستان له پولیس څخه هر ډول نړیوال ترهګریز برید خنسا کړي. او زه فکر کوم تر کومه ځایه چې حالت همداسې وي، هیوادونه به د طالبانو رژیم ته یو څه فضا او فرصت ورکړي. حکومت وګوري چې د داعش او یا هم د نور تړلي سازمانونه په افغانستان کې له پټنځایو څخه په استفادې د امریکا او لویدیز ګټو د برید پلان وکړي یا کسان وګماري، نو زه فکر کوم حالت به عاجل بدل شي. اوس مهال موږ د پاکستان له طرفه زیاتېدونکي شکایتونه وینو چې افغان طالبان په خپلو پولو کې پاکستاني طالبان ته د پناه په ورکولو تورنوي، کوم چې په وینای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بریدونه کوي. دا خپله د پاکستان ثبات زیان رسوي او زه فکر نه کوم چې دا دې د امریکا او یا یو شمېر غربي هیوادونو لپاره لومړیتوب وي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه پر راتلونکو کلونو کې د امریکا او طالبانو اړیکې څه ډول ارزوي؟
فکر کوم په لنډ وخت کې به ډیر تمرکز د امریکا په ګټو او اهدافو وي. موږ د امریکایي بندیانو یا برمته شیو او یا هم په افغانستان کې د امریکا د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په اړه څرګندونې واورېدي، کوم چې لیک بی په لوژستیکي لحاظ ډیر سخت او ګران وي. له دې پرته به وګورو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې څه تحولات رامنځته کیږي. یو بل مورد ممکن جیوپولیتیکی ووسی او هغه دا چې کچین یا روسیا وکړی شي له طالبان سره خپل روابط ښه کړي، لکه څنګه چې ولیدل شول هغوی د تجارتي لارو له طریقه طالبان ته یو څه اقتصادي فرصتونه ورکړي یا هم د نظامی اړخه، نو بیا به ښایي متحد ایالات تعامل زیات کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. رابرټ اف کینیډي جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د روغتیا وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبه په ورځ د سناتورانو لخوا د واکسینونو کووید 19 او د روغتیایي سیستم په اړه د سختو پوښتنو سره مخ شو. کینیډي د امریکا د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ غړی دی، هغه ممکن د تایید په برخه کې د سختوی سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې کاترین جیپسن پر پورت کې واوري.
رابرټ اف کینیډي جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روغتیا او بشري خدماتو وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبه په ورځ سناتورانو ته وویل چې امریکا د پام وړ روغتیایي ننګونو سره مخ ده او نوی فکر ته اړتیا لري.
ما اکثره وختونه سختې پوښتنې کړي دي چې خلک یې نارامه کړي او زه به د دې لپاره بخښنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لویې روغتیایي ستونزې لرو چې باید صادقانه ورته وګورو.
کینیډي د چاپیریال ساتنې پخوانی وکیل وو او د روغتیا د برخې فعال او بیا لیکوال شو. هغه د سنت جمهوري غوښتونکو نه قوي ملاتړ ترلاسه کړ.
تاسو د امریکایانو د الهام بخونکي ائتلاف استازیتوب کوي چې زموږ د ملت د روغتیا او هوساینې ښوالي ته ژوره ژمنتیا لري.
خو کینیډي د واکسینونو، د زیږون حقونو او د ایډز وایرس په اړه د خپلو تیرو څرګندونو له کبله د سختو سوالونو سره مخ دی.
مستر کینیډي،
ښاغلی کینیډي، توتیې اوازې او دروغ څرګندونې منلې، په ځانګړې توګه د واکسینونو د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه. دا هغه د خپل ژوند هدف ګرځولی چې د والدینو په ژوند کې شکونه پیدا کړي چې خپل ماشومانو ته ژوند ژغورونکي واکسینونه ونه کړي.
کینیډي ویل چې په امریکا کې د هغه ځینې جنجالي سرګندونې ناسمې تشریح شوې دي.
ما ویل هیڅ داسې واکسین نشته چې موثره او خوندي وي، او ما د هر چا لپاره دا خبره کوله. داسې کسان شته چې له یو شمېر درملو سره حساسیت لري، خو کوربه په هغه وخت کې مداخله وکړه. ما څو ځله خپل خبره واضح کړې ده چې پکې ملي تلویزیون هم شامل دی.
کینیډي ژمنه وکړه چې که تایید شي نو د ماشومانو د واکسینونو ملاتړ به وکړي، خو سناتوران د کووید 19 په ګډون د یو لړ روغتیایي مسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه اندېښمن دي.
آیا تاسو ویلی و چې کووید 19 د انسان له خوا یو جوړ شوی ژنتیکی وسیله و چې تور او سپین پوست خلک په نخه کوي خو یهودان او چینایان اغیزمن نه کړل؟
ما دا ونه ویل چې دا په قصدي ډول شوی، خو ما یوازې د روغتیا ملي مرکز لخوا تمویل او خپره شوې څیړنه نقل کړې وه.
د کینیډی نه د هغه مهمو پروګرامونو په اړه د هغه نظر هم وبختلی شو چې د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ مرستو د تمویل د بندېدو له امله اغېزمن شوي، چې په کې پیفر چې د ایډز د مخنیوي یو بریالی پروګرام دی هم شامل دی.
آیا تاسو د ایډز د مخنیوي د پروګرام د اهدافو ملاتړ کوئ؟ او آیا تاسو به زما او زما د همکارانو سره کار وکړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې دا پروګرام هغو خلکو ته ژوند ژغورونکي درمل ورکوي چې ورته اړ دي؟
زه په بشپړ ډول د ایډز د مخنیوي پروګرام ملاتړ کوم او زه به په خوښۍ ستاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سنا د مالی چارو کمیټه به په نږدې راتلونکي کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه رای ورکړي. دا و د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې سوسی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدرمن اوریدونکو د موسمونو له بدلون سره په ځانګړي توګه د ژمي د سړو ورځو پر رسیدو او په شارونو کې د کثافاتو او هوا د ککړتیا له زیاتېدو سره تنفسي ناروغي هم زیاتېږي. په دې موسمي ناروغي د شار اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان او مشران اغیزمن کیږي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون مسؤلین وایي هر ورځ لزرو ډیر ناروغان چې په موسمي ناروغي اخته دي دوی ته د درملنې لپاره ورځي. زموږ همکار مسکا ساپی په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
د موسمونو بدلېدو سره هغه کسان چې لمخ کې د تنفس ستونزې لري زیات اغېزمنېږي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د سینې د ناروغۍ متخصص ډاکټر وایي په ژمي کې یخنی او سړه هوا د سالنډېدو سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې دا ناروغان باید د ماسک اچولو تر څنګ ټولنیزه فاصله مراعت کړي.
چې کله موسمي تبدیلی راشي نو موسمي بیماریانې هم زیاتې شي. ای کې لږ شان د کې چې کم زمونږ د ساواله مریضان دي، د ساواله مریضانو بیماریانې زیاتې شي. هغه بیماران چې کم ته د سا ناروغي وي لکه مونږ هغه ته سی او پی ڈی کرونیک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز چې کم دایمي نفس تنګي وي یا ایزما والے کم بیماران وي نو هغه ته د وایرل انفیکشن زیات شي. ځکه د جمی په موسم کې اکثر دا بیماریانې زیاتې شي. د هغې وجوهات دا دي چې د جمی په موسم کې مونږ لږ ډیر زیات ټول خلک نږدې پاتې کیږي او وینټیلیشن پراپر نه وي، کمرې بندې وي، نو د هغې نږدې پاتې کېدو د وجې نه چې کم یو قسم په کور کې بیمار شي د هغې نه زیات خلک هغو نورم بیماران شي.
د ډاکټر په خبره د 15 کلونو نه کم عمر او له 500 نه زیات عمر لرونکو ته په دې موسم کې زیات مشکل پیښیږي.
دا څومره چې کم د ساواله ناروغي دي نو دا اکثر چې کم دي خلک یا د خوراک سره یا چې کم دي د فروټ سره ریلیټ کوي. خو داسې وجوهات نشته. ځینې د سا بیماری لکه چې کم استماتیک خلک وي هغه ته چې کله هغه داسې سټرس فوډ یا داسې سیزونه والی یا مرچ مسالې استعمال وکړي نو د هغه کف سیوا کیږي.
دلته بستر ناروغان وایي چې لږ وګرځي نو په ساخستو کې ورته تکلیف محسوسیږي.
ما کافی علاج وکړ، پرایویټ مو وکړ، اسلام آباد معروف هاسپیټل نه مو وکړ، دلته پېښور کې مونږ کړی دی. خو بیا زه الحمدلله بس هغه علاج خپل جاري ساتم، علاج جاري ساتم. خو د موسم د تبدیلی په وجه باندې بیا د بیماری سکون دی کنه، بیا لږ اکسیجن کې بیا مطلب مسله جوړیږي. زه لږ لکه وخوځېږم، یا وچاتېږم، یا به سرین تازم، یا منځه ته وچ، بیا دې وجه نه ما لږ سانس کې تکلیف ورځي.
زما لاچ ټوخې واسې او هغې نه پس بیا زه دلته ډاکټر له رالم. سو ډاکټرانو له دوی مې خوړه، بس هغې مینځ کې ما ته د ساه تکلیف شو، بس هغه بیا زه دلته ایمرجنسی ته راوستم.
د یا ډاکټر په خبره د موسم وچوالی، د هوا ککړتیا، اور بلول او د چاپیریال خیال نه ساتل د موسمی الرجی او تنفسي ناروغیو لامل دی.
مونږ چې کوم د کور کې د پخلی لپاره کوم ور استعمالو نو پای کې مونږ اکثر چې کوم د فوسل فیول بند کو نو هغه موسمیات تبدیل ته ډیر زیات کنټریبیوټ کوي. ورسره ورسره د جنگلاتو چې کوم بې دریخ کټایي ده هغه ډیره زیاته ده، نو د هغې د وجې نه هم چې کوم د فوسل فیولز کنزمپشن ډیر سیوا شي. زمونږ چې کوم انډسټریل زونز دي آی کې چې کوم دی نو څه چمنیز یا داسې دغه نشته، د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه د فریلی چې کوم دی د انوارمنټ ته چې کوم دی ډسټ او پلوټنټس ته کوي.
د روغتون د ویان په وینا هر ورځ تر زر ډیر په موسمي ناروغیو اخته ناروغان راځي. بل پلو د نړیوال بانک د اټکل سره سم په پاکستان کې د هوا د ککړتیا او موسمي بدلون له امله هر کال شاوخوا 30 میلیونه خلک په جدي تنفسي ناروغیو اخته کیږي چې له امله یې څه باندې 30,000 کسان مري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انځور درکوو.
او د خوست په ولایت کې د 115,000 امریکایي ډالرو په لګښت د والیبال لوبي معیاري جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د خوست په ولایت کې په لومړي ځل د یو ځایي پانګوال لخوا د شیخ زاهد په نوم د والیبال لوب لپاره د معیاري جمنازیوم چاري بشپړه او د ځوانانو لوبي پکې پیل سوې. د والیبال لوب مینوال او ځوانان دې جمنازیوم ته د خوشی ترڅنګ له نورو پانګوالو هم غواړي چې د ورزش په برخه کې د دې ولایت د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
د والیبال دغه جمنازیوم چې د خوستی پانګوال اسماعیل سالار له لوري په شخصي لګښت جوړ شوی دی 115,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. شاغلی سالار د خوست ورزشکارانو سره د دې جمنازیم د جوړولو ترڅنګ د نور مرستو ژمنه هم کوي.
هم یاشتې وخت ونیو جوړولو یو معیاري جمنازیم مو جوړ کړو. انګیزه او هغه مداوا چې د خوستوالو لپاره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وړ کې ورزل شي تر څو خوستوال ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میارو بربارا اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم په نظر کېدا. ان شاء الله چې هغه په کم وخت کې د دې شهیدون څخه هغه ورسېږي ان شاء الله په کم وخت کې به کورونا شروع شي.
بل خو د خوست اولمپیک کمیټې چارواکي د پانګوالو ملاتړ په ورزشي برخه کې اړین ګڼي. دغه چارواکي زیاتوي چې ځینې موسسه هم د ورزش ملاتړ په برخه کې هڅولې دي.
څو وخت مخکې وعده کړی چې د مسات سره موږ په دې برخه کې غږیدل یو تجارانو سره موږ په دې برخه کې غږیدل. الحمدلله هغه خبره قدم په قدم مخکې روان دي. په خوست کې 15 میدانونه دي مسلې طریقه په ولسوالیانو کې او په کلیو کې موږ تقریبا هغه د منطقې په سطح معیاري دي چې موږ جوړ کړی دي اوس هم کار پر روان دی.
ها خو دا ولی بالو بلو بغاړي د جمنازیم ته د خوشی ترڅنګ له سوداګرو غشتنه کوي چې د نور لوب د ورزشکارانو ملاتړ ته هم ادامه ورکړي.
ډېر د خوخی زایده د خوشطوالو او د خوش لپاره زګه په خوان مونږ د معیاري میدان په نشټون کې مونږ ډېر خوښ دي د دونه لرل. اما چې میدان مونږ لرلو بعضی وختو کې ولایتي او د زون په مسابقاتو کې زمونږ د ولی بالو بغاړو ډېر ستونزې او مشکلاتونه لرل. دا چې اوس اسماعیل سالار دا شخصي جمنازیوم جوړ کړی دا زه مطمئن یم چې ان شاء الله هغه ستونزې د خوست والیبالرانو تر لپاره چې موجودې وي حل شوې دي.
نو مونږ ډېر د خوښۍ احساس کوو. مونږ به ان شاء الله په راتلونکي کې په خوست کې مسلکي والیبالران ولرو چې نورو ولایتونو سره او د نورو بوتشایو سره لپاره ورزل شي.
د معلوماتو لمخې چې په خوست کې شاوخوا 1500 د والیبال لوبي رسمي کلبونه سته چې پکې زرګونه لوبغاړي لوبه کوي، خو له دې وړاندې په دغه ولایت کې هیڅ د والیبال لوبي معیاري لوبغالی یا جمنازیم شتون نه درلود. شمساریان، امریکا.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول.